په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په پیل کې خبرونه. طالبان خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیستي دي. د طالبانو د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. طالبان وایي چې دا امبولانسونه په 6 میلیونه څه باندې 4,50,000 ډالر اخیستي دي چې د عام روغتیا وزارت ته تسلیم شول. په تیرو 6 کلونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېر امبولانسونه د چاودنو پر مهال ویجاړ شوي دي. په زابل کې 2 تنه وروسته له هغه مړه شول چې لیونوس په وداړل. په دې ولایت کې طالبانو چارواکو پرون خبر ورکړ چې په وروستیو کې شاوخوا 7 تنه لیونوس په انداړلي چې له امله یو تن په میزان ولسوالۍ کې او بل په کاکړانو ولسوالۍ کې صبر کړی دی. طالبانو نه دی ویلي چې دا کسان په کومه ورځ مړه شوي. خو د عام روغتیا د ریاست او د زابل د ښاروالۍ په وینا د داسې ټیمونو د جوړېدو خبر ورکړی چې لیونی سپي ووژني. ټاکل شوې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 53 اوره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډیر بنسټیز تاسیسات په تیرې د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونونو اوکراینیان په دې سړه هوا کې تیارې ته کېنولې دي. اوکراین چارواکو پرون چهارشنبه د روسیې په یو تازه برید کې د 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. زلنسکي بیګا د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نن په یوه ورځ کې 70 میزایل د اوکراین پر ښارونو ویشتل شوي چې هغه د روسیې د ترور د فرمول څرګندوی دي. هغه وویل په دغو بریدونو کې روغتونونه، ښوونځي، د ترانسپورټ تاسیسات او د هستوګنې سیمې په نښه شوي دي. زلنسکي زیاته کړه اوکراین د دغو بریدونو په وړاندې د نړۍ د یوه ټینګ غبرګون ته سترګې په لاره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 400 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې، مهمات او هوایي دفاعي سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی، واشنگتن له اوکراین سره تر اوسه د 19.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کړې دي. د اروپایي پارلمان پر ویبپاڼې پرون سایبري بریډ وشول. د بریډ مسؤلیت روس پلو هاکرانو اخیستی دی. د اروپایي پارلمان استازو وروسته پر یو پریکړه لیک تصویب خپور کړ چې په هغې کې ماسکو د ترهګرۍ ملاتړی دولت وباله. د اروپایي پارلمان مشر روبرټا میتسولا په ټویټر کې ولیکل چې د اروپایي پارلمان پر ویبپاڼې یو پیچلی بریډ شوی دی. لویدیس پخوا هم روسیه تورنه کړی و چې سایبری بریدونه کوي. اروپایي پارلمان په وروستیو میاشتو کې ویلي و چې دوی په دې هڅه کې دي چې د خپلو کمپیوټرونو دفاعي سیستم پیاوړی کړي. ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې طالبان که بیا په پراخه پیمانه په عام محضر کې شرعي حدود تطبیق ته مخه کړي، نو به د نړیوالې ټولنې له پراخه غندنې سره مخ شي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
که طالبان د لاس او پخې د پریکولو او په عام محضر کې د سنسرولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
طالبانو د ویونه په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبان هغه جدي تیروتنه تکراروي چې ناوړه پایلې درلودلې دي.
Taliban are making some serious mistakes.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. دا ښکاري چې هغه هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړی.
د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیایي بانک سره د وړو پورونو توافق لاسلیک کړی. دا وړو پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي.
دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په تیرو 30 کلونو کې ولیدلې مؤثرې نه ولې.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. دا به هم واورئ چې په کندوز کې د نسوارو یو شمېر کاروباریان وایي چې اوس بازار تود شوی دی.
با مادر می طالبان کمتر نسوار خوبه سودایش پانم از
در طالبانو را تک سره در نسوارو نرخ لوار شوه.
در فوتبال دی نړیوال جام سیالیو لحال مهم خبرو
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنوری است نوری د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پل عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربیره په متروکو وویل چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار له مخې خبرداری ورکړی و. تفصیل په دې راپور کې
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چنې غوښتل د دې صحنې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوشیټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 29 کلونو ترمنځ. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه، خو وروسته په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان پکې ښکاري چې په لوبغالي کې ناستي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
په لوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی وه چې 19 کسان یې د تخار په مرکز تالوقان کې په مترکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاري شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړیتوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې قوانین نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې، یعنی له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې، حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې له ډېرو انتقادونو سره مخامخ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د څه باندې 15 میاشتو په تېرېدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی، ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان جدي تېروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکي رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي دا هغه تېروتنې دي چې په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 میلادي کال د فبروري په 10 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونو ته لاره هواره شوه، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نویو څرګندونو تفصیل اجمل انوړنه کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د دپ باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې 2 لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلې دي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه هم یوه هر اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یوه فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یوه فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسېشي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تېروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وایي، د دغې هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکي انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډیر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره پیل شوی و.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړې هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډیر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع یې د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو داسې حکومت د رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن وي.
ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې یې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویسټ هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهی د تړون له مخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته یې زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه NPR له راډیو سره په یوه مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړي او ویلي و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅکله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغې هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ماینونو او ناچاود موادو په افغانستان کې په ځانګړي ډول ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د ماین پاکولو یو اداره وایي یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره اوسپنې راغونډوي چې ډېر کله له ماینونو او ناچاود موادو سره مخامخېږي. نور په دې رپورټ کې
د یولس کلن احسان الله یو لاس د یوې ناچاودې سرګلولې چاودنې غوڅ کړی دی. د فرانسفرس اژانس ته وویل چې له همزولیو سره یې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. د احسان الله اکا ګلخان وایي چې د ماینونو او ناچاودو موادو ډېر ګواښ ماشومانو ته متوجه دی.
ماشومان لپاره خو ډېر خطرناک دي، ډېر ځل یار ته ځي مدرسې کې ځي ورو بې بل خطا وګورم همیشه په کور کې نه وو ځي بل خطا کارونه کوو، ډېر خطرناک دي. داشان
د ملګرو ملتو ادارې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو په ترڅ کې د ماشومانو ټپي کېدو ته ډېره اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د 2 میاشتو په ترڅ کې تر 300 ډېر ماشومان ماین وهلي یا ناچاو د مواد پرې چاودلي چې دوی یا وژلي یا ټپیان کړي دي.
ملکو یونیسف دا اندیشنه هم ښکاره کړې ده چې شایي اصلي شمېرې تر دې ډېرې لوړې وي. د هیلو ټرست د ماین پاکي مؤسسې یو کارکوونکي حبیب الرحمن وویل که د ماینونو او ناچاو د موادو غم ونه خوړل شي قربانیان به یې زیات شي.
خلک ډېر وېرېږي، دلته ماینونه زیات دي او مختلف ماینونه دي. پخوانی ماینونه هم شته دي، د اوسني ماینونه هم شته، طالبانو ماینونه. نو ډېر خلک زخمیان دي، اوس هم ډېر خطر دی که چیرې دا پاک نه شي.
د هیلو افغانستان د پروګرام مدیر فرید همایون وایي چې یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره د اوسپنې ټوټې راغونډوي چې ځینې وختونه له دې کبله چاودنې کېږي. د یوه د چاودېدونکو موادو او ماشومانو ترمنځ ارتباط یوه کړی ده. موږ دوی ته د اوسپنو راغونډوونکي وایو. دا ماشومان اوسپنې راټولوي چې له بده مرغه داسې پېښې رامنځته کېږي. ملګرو ملتو په افغانستان کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ماینونو او چاودېدونکو موادو غم وخوري چې د ماشومانو ژوند وژغورل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق دا غوښتنه هم کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو ته دا زمینه برابره شي چې دوی د هر راز ماینونو او ناچاو د موادو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې په پام کې دي. دا لوبې په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پای لوبه یې د دسمبر په 18 ده. له لومړۍ ورځې پرته چې یوه لوبه پکې وشوه تر اوسه له مهال ویش سره سم هره ورځ څلور لوبې شوې دي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د ډېر لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي دي. هره لوبډله به په خپل ګروپ کې درې مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه یې د نړیوال جام په تاریخ کې څلور ځله اتلولي خپله کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې اووه ګوله وکړه. د اکشن بې پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري د بل پړاو تک به یې خورا سخته شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمني ماتې او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو په 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنی شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنی شي که به په دوهم پړاو کې لوبې شي. راپورونه، مرکې او اوریدونکي
د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارې ورته په مرستو کې ونډه نه ورکوي. دا کډوال وایي له خپلو سیمو د نام نه یو او د پاکستان لخوا د توپچي بریدونو له ویرې دې سیمې ته راغلي خو چای د ستونزو په هواري کې لاس نه دی کړی.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې سره د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې د خپلو کورونو او جایدادونو پرېښودو تاړ شوي. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي خو په کومو ځایونو کې چې میشت دي مرستندوی ادارې ځایي اوسیدونکي او چارواکي ورته په مرستو کې برخنه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت یم. دلته ټول خلکو ته سروې کیږي جنارا ناجي، خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچېره موږ ولسوالۍ ته ولسوال ته لاړ شو، هغه وایي دا د انجینرانو کار دی، انجینرانو ته پوسو کوي. کچېره انجینرانو ته موږ لاړ شو، انجینران وایي چې موږ ملکانو ته حق سپارلی دی، د موږ نه وغواړئ. چې موږ ملکانو ته لاړ شو نو ملکان موږ اصله خبره نه اوري. موږ په دې ځای کې بے برخه د دې شي نه پاتې شولو. ډېر غریب او ډېر مسکین عاجز خلک یو. کډوالو نه پوله لرو، نه پټۍ لرو، نه مال حال سره باید چې موږ ته دلته پام راول نه وشي.
زه د خاص کونړ ولسوالۍ نه د سبزلي خبرې کوم. زه د ولۍ نه راکډوال شوم، د ورسک کلي کې موږ پراته یو. دلته موسسات راځي، کوم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زموږ د غریب پوښتنه نه کیږي. موږ که ولسوالۍ ته لاړ شو هغه راته انجینر یاد کړي، که انجینر ته لاړ شو هغه راته ملک یاد کړي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالې ولۍ او ډیورن کرخې سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپلې مینې پرېښي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې باید دغو کډوالو سره مرستې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو موږ هم دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي، او چې کوم هغه محتاج خلک واقعي دغلته هغه مهاجر خلک هغه چې بې کوره شوي دي او لرو درو نه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي او اوسیږي، باید د هغوی سره هغه خپلې مرستې وکړي، او دغه مرستو ته څنګه چې نورو خلکو ته ورکوي باید د هغوی غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیریش چلند شکایت کوي، او په یادو کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده، او وایي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تېرول له کړاوونو ډک وي.
د کونړ له خاص کونړ ولسوالۍ د یو شمېر بې ځایه شوو کډوالو د شکایتونو په باب مو واورېدل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این سی آر بیا د افغانانو لپاره د آغا خان له پراختیایي بانک سره د وړو پورونو یو توافق لاسلیک کړی دی. دغه توافق له مخې به د افغانستان دننه خلکو ته له 25,000 افغانیو نیولې تر 300,000 افغانیو پورې قرض ورکول کیږي، چې دا پورونه به بیا میاشت په میاشت لږ لږ بیرته پوره وړي ورسپاري. دا واړه پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي. په دې اړه زما همکار د اقتصادي چارو له کارپوه نصرت وفا سره مرکه کړې ده.
کوچنۍ قرضې نشي کولی چې د افغانستان د خلکو ستونزې هواري کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدلې مؤثرې نه ولې، او دغه کومه مرسته چې اوس د آغا خان د انکشافي بانک له طریق نه اجرا کیږي او د ملګرو ملتونو د ادارې له خوا نه ورکول کیږي، دا مختص دي د څو ولایتونو د پاره، 15 ولایتونو د پاره. او د افغانستان ستونزې تر دې څو برابر ډېرې زیاتې دي، او دا یوازې په دا څو ولایتونو کې نه دي. نو موږ هیله مند یاستو چې هر هغه کوچنی اقتصادي حرکت هم چې په ټولنه کې د مثبت تغییر لامل کیږي د دې د پلیکولو لپاره لاره هواره سي.
وفاسب د دې پروګرام لمخې خلک باید بیرته داسې پیسې ورکړي، یعنی خلک بیرته مجبور دي چې پیسې ورکړي. دا ممکنه ده چې دا پورونه بیرته په دې شکل باندې په دغه حالاتو کې د افغانستان وسپارل شي؟
په اوسنی عصر کې دا چې دا برنامه به بریالی سي که نه، یو هغه خو دا د شرط دا دی په دې قرضو کې چې د هغو وړو کاروبارونو یا شرکتونو ته ورکول کیږي چې د ښځو له لورې مدیریت کیږي. او موږ تاسې ګورو متاسفانه ښځې اوس نه په افغانستان کې اقتصادي برخه کې فعالیت لري، نه په سیاسي برخه کې لري، نه په ټولنیزه برخه کې لري. نو له دې ښکاري چې شاید ونه شي کولی دا برنامه کامیابه کړي، ځکه دا د ښځو په فعالیتونو پورې وابستګي لري.
د دې پورونو د ورکړې تضمین څرنګه ممکن دی؟ په افغانستان کې دا ډول پورونو ورکړه ستونزمنه نه ده؟
د تضمین موضوع متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم کوم بانکونو چې د برق په نوم باندې یا نورو په نوم باندې د قرضو په برخه کې، یا حتی همدغه فرست مایکرو فایننس بانک چې وو دوی هم فعالیت درلودو به نسو کولای چې موافقه وسیږي. دلیل یې دا و چې یو خو افغانستان سنتي ټولنه ده او موږ په د اسلام له نظر نه سود یا انټرست دا حرام ده، نو په دې خاطر باندې هم خلک زړه نه ښه کوي چې قرضې واخلي. او بل دا دی چې د وزارت مالی د یو مامور په حیث باندې چې یو 15 ورځې هلته ما تیرې کړې، اکثره دغو شرکتونو بیرته چې د کال په اخره کې خپل د ټکس راپور ورکوو، د زیان یا خسارې راپور یې ورکوو، او دا یې ادعا لرله چې وی نشو کولی چې خپلې قرضې بیرته راټولې کړي، یا حتی د تضمین د اخیستلو باوجود هم دوی بریالي نه و، وی نشو کولی چې خپلې قرضې ترلاسه کړي. نو بنان دا به یو لوی سرخوږی، او زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولی سي په اوسنیو شرایطو کې بریالي واوسیږي.
د اقتصادي چارو له کارپو نصرت وفا سره د هغو پورونو په د اغیزو په اړه مرکه و چې ټاکل شوی د اغا خان پرختی بانک یو شمیر افغانانو ته د وړو پورونو په توګه ورکړي. په کندز ولایت کې د نسوارو یو شمیر پلورونکو وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په دې ولایت کې د نسوارو د تولید وړې کارخونې فعالې دي چې پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي.
په کندز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري، او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی، او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېښت کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
نسوار جوړیږي، موږ له تخار او اقچی ولسوالۍ څخه هم نسوار راوړو. یو پوړی نسوار له 100 نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري. شنه او تور نسوار ډیر پیرودونکي لري.
15 کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو راتګ سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي.
د طالبانو راتګ سره د نسوارو نرخ لوړ شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. پخوا یو من شنه نسوار په 1200 افغانۍ و، اوس 2000 افغانیو ته لوړ شوي دي. دلته موږ کونړي، ننګرهاري، تخاري او کندوزي نسوار لرو. خلک وطني نسوار ډیر اخلي.
15 کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي له ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول، او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی.
نسوار خو ډېر مضر شوی دی، د غاښونو لپاره، د خپل ځان لپاره ډېر مضر شوی دی. د غاښونه ډېر خرابوي وروره. دغه لپاره خلک ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره. نسوار چې دی ډېر مضر شوی دی.
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه خراب شوي، د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي، په دې اړه ډاکټر شیر محمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل.
او په طبي لحاظ باندې نسوار چې کله دی، دا امکان ده دسته چې سړی خوله زخمی کې، دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض دی، جینجیټوایټس ورته وایي، کېدای شي په دې باندې سړی منتن سي، او که چیرته دائم وخت لپاره پاتې سي خوله زخم کې امکانات دسته چې کینسر شي یا د خولې سرطان به نسوارونه جوړ شي. منتن نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دي.
خو یو شمیر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي. پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل، خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په ازادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي.
د
ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري د سهار ته بجې او د دې څخه کېدونکو د خبرونه دوهمه برخه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو په دې برخه کې البته